السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې ده. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو ز نوري اس نوري هرکلی کوم. نن پنځشنبه د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدي میاشتې 28مه د 2023 کال د جنوري د میاشتې 13مه ده. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده وای دنیا کوخخ کوي چې د شریعت پر ضد خلکو ذهنیت خراب کړي او ورته د دیموکراسي فائدې بیانوي خو دوی به دغه هڅې شنډ کړي. نوموړي دغه څرګندونه پرون چهارشنبه په کندهار کې په خپل استوګنځای کې خپلو ځانګړو ځواکونو ته په وینا کې وکړي. د طالبانو مشر له ټولو غوښتل چې د منفي تبلیغاتو په وړاندې بیدار ووسي.
یو مشر به درته غدی بی چې دا ندی قابل سړی دسی بکای بی چې ما د کوي عمارت څوک هم پر قوانینو باندې اعتراض کوي څوک به د علم په لباس کې څوک په بل لباس کې کوشش کوي چې تاسو منځ کې دغه وحدت تر ختم کړي دا نظام او دا نظام که ختم کړي دا په دې تفرقه او اختلاف باندې ختم کړي.
د طالبانو مشر مولا هیبت الله خونزاده دغه راز وویل چې پر امارت او علماو له ښکاره انتقادونه باید ډډه وشي ځکه دښمن له هغه ناوړه ګټه پورته کوي. هغه زیاته کړه چې که څوک پر امارت یا په علماو انتقاد لري یا اعتراض لري نو په خصوصي توګه دې هغه بیان کړي. مولا هیبت الله خونزاده دغه راز ټینګار وکړ چې په افغانستان کې له غربیانو سره شل کاله جهاد کړی او شل یا زیات نور کلونه به هم مبارزه وکړي تر څو په دې هیواد کې عملاً شریعت نافذ شي. نوموړي دغه راز د ښځو د حقونو یادونه هم وکړه. وی ویل چې په دې اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړی او په هغه کې د ښځو ټول حقونه ورکړل شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې په ډیرو نا دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوي او دغه راز نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او دغه راز له پوهنتوني زده کړو منع کړی شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف په افغانستان کې د 950 نویو محلي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی دی. یونیسف افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې دا کار د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره کوي او په خبره 140,000 ماشومان به ترې برخمن شي. یونیسف نه دی ویلي چې دغه محلي ټولګي به په کومو ولایتونو کې جوړوي خو دغه اداره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر 2023 کال کې ویلي وو چې افغانستان نږدې 13,000 محلي ټولګي لري خو ژمنه کړې وه چې 10,000 ته به یې لوړوي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې د تیر کال په مرغومي یا جدي میاشت کې په کندهار کې د 1,500 محلي ټولګیو فعالیتونه وځړنول خو دا معلومات نشته چې دغه ټولګي اوس پرانستل شوي او که نه. ټاکل شوی چې ترکیش هوایي شرکت له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته بیرته کابل ته الوتنې پیل کړي. د افغانستان یو شمېر محلي رسنیو پرون چهارشنبه وویل چې دغه خبره د طالبانو د ترانسپورټ او هوایي چلندې وزیر حمیدالله خونزاده او په کابل کې د ترکیې د شارز دافر په کتنه کې رامنځته شوې ده. په کابل کې د ترکیې شارز دافر دغه را ښاغلي اونال په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر د ترکیش ایرلین د الوتنو د بیا پیل یادونه نه ده کړې خو زیاته کړې ده چې وړمه ورځې د طالبانو د ترانسپورټ له وزیر سره په کتنه کې د ترانسپورټي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې کړې دي. خپل ترکیش ایرلاینز هم تر اوسه کابل ته د الوتنو د بیا پیل په اړه رسمن څه نه دي ویلي. په دې وروستیو کې فلای دوبۍ او ایر عربي هوایي کرخو کابل ته له څه باندې 2 کلن ځنډ وروسته له سره الوتنې پیل کړې. د افغانستان او هند ترمنځ د شلو اوریزو سیالیو د لوبلړۍ درېم لوبه په دویم سوپر اور کې کوربه هیواد هند لوبډلې وګټله. دغه سیالي د بنګلور ښار په چین سوامی لوبغالی کې د چهارشنبه په شپه ناوخته پای ته ورسېده. هندي لوبډلې د پچ په ګټلو سره لومړی توپونه وکړه او د 214 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لوبډله ونتوانېده چې دغه هدف پوره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له اسرائیل غوښتي دي چې د فلسطیني دولت د جوړېدو د مخنیوي پر ځای د دې بهیر ملاتړ وکړي. بلینکن چې پرون چهارشنبه په سویس کې د داووس اقتصادي غونډې ته خبرې کولې، د فلسطین د دولت جوړولو ته د حل لارو د موندلو غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه له حماس وسلهوالې ډلې سره په جګړه کې له اسرائیل د واشنگټن ملاتړ ته په کتو شوې ده. حماس څخه دریزه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ویل د فلسطین ګټور دولت یوازې کولی شي د اسرائیل په ملاتړ او مرستې سره فعالیت وکړي، نه دا چې د دې هیواد له فعالانه مخالفت سره مخامخ شي. ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب وایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي.
د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د ځمکې له لارې له چین سره وصل شي.
اوس دی وصل کېدو ته نږدې سوی دی چې چین سره وصل سي. یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وسي.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکي د دواړو ولایتونو ترمنځ د غزیدلي سړک د جوړېدو غوښتنه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په سیمه ایزو نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا حکومت په یمن کې میشته د حوثي زخدریزو وسله واله ډله یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملړ کې شامله کړه.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
پر پاکستان د ایران له هوایي برید وروسته د ایران مرستیال ولسمشر ویلي د خپل هیواد په وړاندې هر ډول ګواښ ته به ځواب ووایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر هم پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دی هدف یې یوازې د ترهګرو ځپلو. پاکستان بیا خبرداری ورکړی چې د دوی پر خاوره د شوي برید د هر ډول عواقبو په اړه به د ایران په غاړه وي. تفصیل د اسدالدین په راپور کې.
د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرۍ جدي شوې او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو یې د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښ ته ځواب ووایي.
بحث پاکستان هم خوب بالاخره بارها
د پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پېښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بې پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې د غبریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمه او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د غبرید د هر ډول عواقب او پړه به د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی. د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې د ډول قانون اقدام ته ځواب ووي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دي.
will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو د یو 50 کسیز پلاوی په مشرۍ په څلور ورځني سفر ایران ته تللی و، د برید په غبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماښام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایراني چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول و. تر دې وړاندې پرون ایران او پاکستان له تهران او اسلام آباد خپل سفیران ور وغوښتل او د دواړو هیوادونو د چارواکو رسمی لدکاته هم لغوه شوی دی. ایران ادعا کړی چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه بلکې د جایش العدل وسله والې ډلې په نښه کول و. د ازادي راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا راپور ورکړی چې د دغې وسله والې ډلې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د یوې منصوبې اعلامیې له مخې ویل شوي چې شپږو بې پیلوټه الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغې ډلې د کورنیو غړي په نښه کړي دي. ایران تر دغه برید یوه ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړي دي. دا حملې د کرمان د وروستیو خونړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې 100 تنه ووژل شول او مسؤلیت هم داعش وسلوالې ډلې ومانه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د بدخشان لپاره د طالبانو ولی وای په یوه اونۍ کې به افغانستان په واخان کې د ځکه له لارې له چین سره وصل شي. په بدخشان کې د طالبانو ولی محمد ایوب خالد څرګندوي چې د دې لارې د پخېدو چارې به د هوا له ښه کېدو سره پیل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو حکومت والی محمد ایوب خالد ادا کوي چې د یاد ولایت د واخان ولسوالۍ لاره به د یوې اونۍ په ترڅ کې په رسمي ډول له چین سره وصل شي. نوموړی طالبانو حکومت ته نږدې حوریت راډیو سره په مرکه کې چې یوه برخه یې د چهارشنبې په ورځ د دغې رسنۍ په ایکس شبکه کې خپره شوې ویلي چې د دغه سړک بشپړ کار او پخېدل به د روان کال په پسرلي کې پیل شي. هغه زیاته کړه چې د ورېښم لارې په نوم د دغه سړک د جوړولو چارې شاوخوا 15 میاشتې وړاندې پیل شوې وې.
وصل کېدو ته نږدې شوی دی چې چین سره وصل شي. یوه هفته کې به انشاءالله افتتاح د وصل کېدو وشي. دا سړک اوس تقریبا اغلی کار په سوی دی. سړک کار پاتې دی او دا وصل کېدل چې د چین پورې لار هواره سوله دا کار تقریبا اختتام ته نږدې شوی دی.
د راپورونو له مخې د دغه سړک د جوړولو چارې په 1400 میلادي کال کې د رنګ شوي جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ودرېدې. څلور میاشتې وړاندې د طالبانو حکومت د کلیو د پراختیا او بیا رغونې وزارت اعلان وکړ چې د نږدې 50 کیلومتره سړک د جوړولو کار د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ د کوچني پامیر له ګنبد څخه د چین تر پولې پورې د 3.9 میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوی دی. چین په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپل نوی سفیر لیږلی او په چین کې د افغانستان په سفارت کې د طالبانو سفیر منلی، خو تر اوسه یې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. چین لا هم له افغانستان سره ښې سوداګریزې او اقتصادي اړیکې لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان د ځمکې له لارې له چین سره د افغانستان نښلول د سوداګرۍ د ودې لپاره مهم بولي او وایي چې په دې سره به د افغانستان او چین ترمنځ سوداګریزې اړیکې لوړې کچې ته ورسیږي. یو له دغو کارپوهانو څخه او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې پخوانی رئیس ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوران تجارت بسیار سریع میشه.
سوداګری ډیره چټکه کیږي. موږ د نورو هیوادونو ترانزیت له احتیاج خلاصيږو. کرایي ټیټ کیږي. کله چې دا برخه عملی شي او داسې ونشي چې لارې وي خو اجازه نه وي او هغوی لارې په رسمي توګه خلاص نه کړي، باید سیاسي زمینی برابر شي او د چین دولت باید په دې موافقه وکړي چې مو کولای شو له هغوی سره راکړ ورکړول.
د چین حکومت تر اوسه له افغانستان سره د دغې لارې د پرانیستلو په اړه څه نه دی ویلي. د سیاسي چارو پوه طارق فرهادي وایي چې دا مسله به د سیاست لار حکومت بدلون را نولي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چین هنوز حاضر نیست که طالبان برسمیت،
چین لا حاضر نه ده چې طالبان په رسمیت وپیژني او افغانستان ته تغییر ورکړي او دلته ډیره پانګونه وکړي. نو دا سړک د چین لپاره اهمیت نه لري، خو دا د افغانستان لپاره ډیر مهم ده ځکه داسې یو هیواد دی چې ورته اړتیا لري. د سیاسي حکومت بدلون نه راولي، خو دا چې سوداګرۍ کې اسانتیاوي رامنځته کوي د دوو ګاونډیو هیوادونو په منځ کې نږدېوالی راولي.
کشور دوه همسایه ممکن میسه.
وسوځه.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه د ترانزیتي لارو په کارولو کې له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغان سوداګرو پر مخ سوداګریزې لارې په بېلابېلو پلمو تړلې او دا مهال د تورخم او ډنډ پټان لارې د تېره شنبې راهیسې د افغانستان د باروړونکو موټرو پر مخ تړلې دي.
په خوست ولایت کې سوداګر بیا د باروډونکو موټرو د تګ راتګ په خاطر د غلام خان بندر د بیرته پرانستلو غوښتنه کوي. د تورخم، انګوراډي او ډنډ پټان د لارې له بندېدو وروسته غلام خان بندر هم د نویو موټرو او ناروغانو د تګ راتک په مختلل شوی او ځایي سوداګر وایي چې د کرښې په دواړو لورو کې لسګونه باروډونکي موټر بند پاتې دي.
له هغه وروسته چې ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډریورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروډونکو موټرو او له دې سربېره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز ویل
د غلام خان بډر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډریورانو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترب ته ګاډي سور دی شپې روته سوه ګاډي افغانستان طرف ته داس شپې روته سوه ګاډي بور دی. په دې کې مې وې دي سبزی دي وریجه دو پاسپورټ طریقه دو مشکله افغانستان خو سفیر یا پخوا پورې روان دی.
خصوصي سوداګر وایي چې د پاسپورټ د نوي مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکي موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وایي
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاصه کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي، هر څه کوي، کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، پاکستان مرنه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورت د نشتون د وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونې مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وایي
د موتورخم ډنډ پټان سپین بلدکنه وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګونو موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، تاوان لري. اوسي دوی د میوې چزا میوې موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي یا هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بنده نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې، کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلی شي چې افغانستان ته راغلي راتلی شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارو د مشکل د حل لپاره مشران لګیا دي، انشاءالله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستاني چارواکو د جنوري په 14مه اعلان کړی و چې نور بل پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا حکومت په یمن کې میشته د حوثي سخدریزو وسله والو ډلې یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوملل کې شامل کړه. دا اقدام څو ورځې وروسته تر دې کېږي چې امریکایي او برتانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي وسله والو هوایي بریدونه وکړل. حوثي وسله والو په دې وروستیو کې په غزه کې د جګړې له تودېدو سره هممهاله په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډېر کړي دي.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پانه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې دیرش ورځې وروسته عملی بڼه غوره کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ یې تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګري ټکنۍ کړې او دا اندېښنه یې راولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختدریزې ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نورو سیمو ته هم وغځېږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوملړ کې شاملوي چې د امریکا او برېټانیا جنګي الوتکو تېره اونۍ په یمن کې د دغې ډلې پر اهدافو لسګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرایل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولي د امریکا او برېټانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداری ورکړی دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړی وو، خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه وایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداری ورکړی وو چې د یمن 1.5 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
ازادي راډیو اوري
ل خبرونو ور اخوا.
د برخه کې هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ کاریر خبرونه په افغانستان کې د رسمي معارف د حق پر نشټوالي لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې په پیل کې لولو د 2023 په دسمبر کې نړۍ د بشري حقوقو د نړیوال اعلامیې 15 اویای مقالی زول مزله. ملګرو ملتو په ځلونو خپل غړي هیوادونو ته وریاده کړي چې د مهمې اعلامیې تشمن پاتې شي. دا اعلامیه د مسلمانو هیوادونو په شمول د بیلابیلو کلتورونو او دینونو لرونکو هیوادونو لاسلیک کړي ده. د دې اعلامیې په شپږویشتمه ماده کې تعلیم د انسانانو ابتدایي حق بلل شوی دی. اعلامیه وایي هر څوک د زده کړو حق لري، لږ تر لږه ابتدایي زده کړې باید ټولو ته وړیا وي. لومړنۍ زده کړې باید الزامي وي، مسلکي او تخنیکي زده کړې باید ټولو ته مهیا وي، او د لوړو زده کړو فرصت باید ټولو ته د وړتیا پر اساس په برابر ډول موجود وي. ډیپلوماټ کاریر خبرونه وایي افغانستان یو له هغو لومړنیو هیوادونو څخه دی چې رسمي د ملګرو ملتو غړیتوب ترلاسه کړی. دا هیواد د 1946 د نومبر په 19 رسمن د ملګرو ملتو غړی شو، او دغه هیوا ټولو په رسمیت پیژندل شویو او مشروع حکومتونو د بشري حقوقو ټولې موافقه او تړونونه تصویب کړي دي. خو د طالبانو حکومت لنجونو څخه دا حق اخیستی دی. طالبانو د 2020 په اگست کې له وخت رسیدو وروسته په تدریج نجونی لښپشم ټولګي پورته له ټولو زده کړو منع کړي. ډیپلوماټ کاریر خبرونه وایي اوس د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو دنده ده چې د بشري حقوقو د معاهدو پر اساس د طالبانو له لوري د نجونو د زده کړو د بندیز له پای ته رسیدو سره مرسته وکړي، او حقوقي دي ته وهڅوي چې نجونې لښپشم ټولګي پورته شوونځي او پوهنتونونو ته پریږدي. د برتانیا برمنګم میل ورځپاڼې له داعش سره د همکارۍ په تور د یوې برتانیایي ښځې د نیول کېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د سټارفورډ ښار یوه 34 کلنه اوسېدونکې په دې تورنه شوې چې غوښتل یې په افغانستان کې له داعش سره د یو ځای کېدو لپاره دغه هیواد ته لاړه شي. دا ښځه په تروریستي فعالیتونو کې د برخې اخیستو په دوو قضیو کې تورنه پیژندل شوې ده.
د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسیدونکو غوښتنه کوي چې د دواړو ولایتونو ترمنځ غځېدلې سړک دی ورغول شي. دغه سړک ډیری برخه طالبانو د جګړو په وخت په ټراکټرونو اړولې وخو څه برخه یې د ماینونو او د سړک د خراب کیفیت له امله هم خراب شوې وه.
د غزنی اندړو ولسوالۍ نظرخان ګولایي په سیمه کې دلته د شاوخوا لس کلن ګلابدین بیلچه په لاس او د غزنی پکتیکا ولایتونو ترمنځ د غځېدلې سړک په زخمونو کې خاورې اچوي. دا یوازې ګلابدین نه دی چې د سړک کډې ډکوي، بلکې پر دغه لار ځای پر ځای ډیری نور ماشومان هم دغه کار کوي. ګلابدین نه غواړي چې را سره خبرې وکړي، خو د غزنی ولایت شلګر سیمې ډیری اوسیدونکي د دغه سړک له مات او کنډ کپر حالت څخه شکایت کوي. قومي مخور حاجي فتح محمد شلګروال د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي د نیم ساعت لار په دوو نیمو ساعتو کې لنډوو. ناروغان، سپینجری، شزی او ماشومان مو پر دغه لار سخت په زور کېږي، خاورې دوړې بادېږي او حتی ځینې وخت مو ناروغان ساه ورکوي.
دا سړک دومره خراب ته چې اکثره مریضان په لارې باندې پاک باندې ورسېږي، او تقریبا یو ساعت لارې دوه نیم ساعت او درې ساعت ده. دومره په تکلیف کې دا خلک چې له غزنی د پکتیکا پورې څو د پکتیکا هغه پره کېږي لاره، نو ډېر خراب ته او ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، ډېر ورسره په زور دي.
شاوخوا شپېته کلن پایدین د غزنی اندړو ولسوالۍ د شاجوی کلي اوسېدونکی دی. دی هم د لارې څخه شکایت کوي او وایي د لکونو پیسو موټران یې په دغه لاره ټوکر ټوکر او خراب کړل. دې سړک ته دې توجه وسي.
تېره ورځ کې زه له کابله چې رالم تر غزنی پونې موږ په پاوکم دوه ګنټې کې را رسېدلي، خو نن چې موږ له غزنی را روان شولو تر خپله کوره پورې موږ په درې ګنټې کې نه سو را رسېدلی. موږ خو دا سړک جوړ و تقریبا یوه ورځ په خپله په نیم ساعت کې رسېدلی یم، نو زموږ مشکل دا ده وروره چې مقصد دغه سړک خدای دې وکړي چې موږ د اماراتو خلک یا هر څوک چې صاحب دي رخصوختې یا هر څوک چې له موږ سره همکاري کوي موږ ډېره مننه ځینې وایو چې موږ ته همکاره سي، او دغه سړک موږ ته له غزنی تر پکتیکا پورې توجه وسي.
نو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي باور ورکوي چې دغه لار برغول کیږي. د ټولګټو چارو ریاست سرپرست ملا محیب الله عباس وایي د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت هوډ لري چې دغه سړک پوخ کړي. سروې سوي خو کارنه یې د ژمي له امله ځنډېدلې دي. پر یاد سړک یوازې د غزنی او پکتیکا ولایتونو اوسېدونکي نه، بلکې د ځینو نورو ولایتونو خلک هم تګ راتګ کوي. دغه سړک آن دوران کرشی تپسی غزیت علی دای
ستاسو لا پیغامونو
زه د هلمند ولایت ستاسو لا پیغام در کړم. یاره کله چې به شي سر خلاص شي خو هغه وسله لاس په کار سکین د افغانستان لا تر سر بل په خدای به دي خاطر و. یو داس خلک نه حساب و دي چې په دولت کې کار لري او یاد مخه یو داسې سرمایه درلودل یې نور خو به خدای د افغانستان ټوله ولس فکر ته ولاړ دی، او به دغه حکومت خو یې په خدای که سره ورسره ورور نور ستاسې خوښه ده. زه خو پر تاسې دا غږ کوم چې تر هر چا پورې زما پیغام رسوئ سي وي رس
محترم. د یو کال څلور میاشتې شولې چې ما آنلاین فارم ډک کړی د پاسپورټ رینیو کول لپاره، تر اوسه پورې هیڅ معلومات هیڅ اطلاع نه را کړې. اته میاشتې ویلي وي، اته میاشت نه یو کال شو، یو کال نه دې خو ته هیڅ جواب نه دی را کړ شوی. زما د ورور ما یو ځای فارم ډک کړی ورکړی مې، او تر اوسه پورې هیڅ څه نشته. دی چې ورپسې لاړ شي پاسپورټونه باندې چک کوي، پاسپورټ چې شته په کار دی. نو دې دوه نیم سوه رقمه خبرې دلیل ته دلایل جوړوي، پلمې جوړی، کمیشن کارانو پیسې خوړلې دي، او مې کم اسناد نه درویستلې، کم دقیق معلومات نه درکړ. صبر وکړه، نوبت کې پروت دی، صبر دا په نوبت باندې خلکو ته ورکړ کیږي، تر اوسه هیڅ درا کې ونه شو.
سمه د ماجرو حالات په دې ژمي کې خراب دي. موږ د غزنی د ولایت څخه خبرې کوو.
تاسو څنګه لرم؟
دومره به وایم چې آزادۍ راډیو زنده باد، آزادۍ راډیو د ملت او د افغان غریب ولس غږ راډیو زنده باد، بیا هم زنده باد. په اخر کې یو ځانګړی سلام ټولو اورېدونکو لیدونکو ته.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو.